درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي راډيو دي نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې فایلم له خبرونو کوو. اسلام آباد ویلي چې د هند له لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف دا بریدونه جګړه ییز اقدام بللی او ویلي دي چې هیواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9000 په پوځي بریدونو کې په نخه کړي. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې تیره میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ ویشت تنه سیلانیان یان ووژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو، خو تر هغې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیځ بلوچستان ایالت کې د سه شنبه په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستاني ملیشه سرتیري وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي. د پاکستان پاوز پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخښونکي پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هیلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغه ریاست د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بیلابیلو ولایتونو کې له لسو تر دیرشو میلیمتره پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 تر 50 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تېرې جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبری اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دواړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د دې احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د د ډیپلوماټانو استازي توبې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالی ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا یې د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل ماکرون به د دواړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمېره دا ده 00422211 2411. شمېره بیا وایم 00422211 2411. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی کدر منو پر زکون کو زبر شغان پار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغاس فهم دنن وزي درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول کدر منو پر زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت جمع بوم پته نه رنا ګل علی زکون کول ک سرنګ چې زمرا تاسو دنن وزي درس مضمون او هم ټول کی جغرافیه مضمون پنځم لوست نه لمن دیم چې تاسو ټول کدر من زکون کی د لستر پای پر سملتیا او کری او یوسف زکری رنا ګل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست پیل کې دوه څخه مخکې تاسو ټول قدر منځه کوونکو هیله لرم مخکې له دې نه چې تاسو لوست پیل شي تاسو ټول قدر منځه کوونکو باید له خپلو زنانو سره خپل دوهم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړئ. راغله لی زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او ګرونه دي چې نن ورځ به موږ تاسو پر دې موضوع باندې بحث ولرو. همچنان درنه زده کوونکو د کتاب صفحه له نوشتمې نه پیل درنو قدر منو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستفي یا همواشه لرونکي اقلیم، اووم غرنی یعنی الفي یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه، لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی پخپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دي چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنې شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنۍ اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یوه بله خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنې د شپې هوا یې ډېره زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب دپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو، دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنې هر څومره چې دا سیمې لولپورې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت چې وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو، نو د سړې هوا سره اتمن مخامخ کېږو. همچنان درنو زده کوونکو، درېیم اقلیم مدیترانایي اقلیم دی، لکه څرنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کرښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کرښه باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانایي اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي چې په دغو سیمو کې اورښت ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمې سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجې، ګنۍ، دسترست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې وریږي، یعنې یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړي، زمبوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دي هغه غرنۍ یا هم الپي یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نمه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. نو خوږو زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورښت وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نه شنه کېږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واوې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزني ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چېرې مراد تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنې افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځني او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو زموږ د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دي د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی او دغه غرونه چې دي پخپله د ښې مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو ونیویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیولې، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی. په خپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د جبک د درې څخه د هاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,250 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو، دوم چې دی پخپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه پخپله د د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ډکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو او خوږو زده کوونکو، د لوست په آخرنۍ برخه کې سپین غر په هکله ولولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونه چې دي د شمالي او سویلي لمنې په د طبیعي پراخ ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو، د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهورو غرونه دي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي واوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېیم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خیلی به احترامات مقبول که قدر من اوکل لی سکون کو زبر شان غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس من داتم ټول کی جواب پیام از من پنځم لوسته هله من دیم چې تاسو ټول خواجه اوکل لی سکون کی برات رو غوژ او صحت مند او سیږي او د صحت چمه بوم بتنې قدر من سکون کو سمره تاسو د نن مزه پنځم لوست موضوع د اورو فات دین او مصحف حق صفه شي کتاب صفه له درې شمه نه پیل به تر اته دې شمه سپېږي. همدارنګه زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي له لومړۍ د عرف عددي نه مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د عرف عد اقتصادي جغرافیه په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او بللۍ زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال بللۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د عرف عددي نه مذهب په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د توکم په هکله معلومات ترلاسه راوړو. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولولو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلی سو درنو زده کوونکو چې د اروپا لویو وچې زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هېوادونو په ځانګړې ډول سره له پخواني یوراسکایانو څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې دي د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او د دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، چې د دې برابري سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کېږي په اروپا لویه وچه کې، او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلټنی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولینډ، مجارستان، چک او سلواک خلک دي، چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدر منو خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري، چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او د دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی پخپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه پخپله د لوی پاپ په نامه سره یادی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه پخپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښوونه باندې وس هم خلک عمل کوي او د دې دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، نمارک، انګلستان، هایلند او اتریش هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات لري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو قدر منزده کون کو دریم برخه دی اسی بیندین ده ده شده ده ارتو دکس مصحب پنه مصری ادیجه چی ده مصحب بخبر ده اروپا داری وچی ده دریم مهم و مصحبون و لجملوس خشمیر کیجی چی زیاد شمیر کسان ده دیدین پیروی کیوی خصوصا ختیزی او جنوبی ختیزی اروپا کسان پر ده ده دین پیروی کیوی او ده دین پکر کی رواج دی ده روسیه رومانی یونان او بلغاری هیوادونو پا عمومی توگه ده سلاو ده نجات زهتر کسان چی دی ده ده دین پیروی کیوی او ده دیدین دین چی دی ده ده تا ارزشت وردی او ده دین راتلون که نسلونه هم ده دین پیرمان دی هم دارنگا قدر منابولا لیزده کن کو نیوازی دا چی پا اروپا لیوشه کی دا ایسیوی دین یا هم ایسیوی مصحب زیاد دودی هم رواج دی بلکی دا دیتر سنگ دی یادوانی ورده چی زموش مقدس دین اسلام مقدس دین هم پا اروپا لیوشه کی پا زیاد سمو کی پا تیت اخبار شوی دی او زیاد شمیر وگری چی دی دا اسلام مبارک دین دا پا بالکان تا پا وزمی کی البان نی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی کی استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بودو سیمی کی دی اسلام مقدس دین بانی مشرب دی او هم دارنگا پا دی هیوادونو کی لرغونی او لبرم سخردک جماعتونو هم شده دی چی دی اسلام مقدس دین پا وسط جوش نوید او دی دی ترسنگ دی اروپا لیوی چی پا زیاد شمیر نورو برخو کی هم یهودی مصحاب کسان هم جوان که خوز زیاد کچه شده هاگه ایسی ویدین نیوالی ده چی مخی مراو پاس بول وستاری ایسی ویدین پر دروی برخوانی ویشه سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانات دی او دریم هم ده ارتو دکس مصحاب دی چی ده کاتولیک مشر چی دی پخپل ده لی پاو پنه مصریه دیجی ده پروتستانات مشر چی دی هاگه پخپل ده مارتین لوتر پنه مصریه دیجی کم چی المانی پخوانه جرمنی پو کم چی زیاد شمیر کسان ده پروتستانات دین لپاره را بلیلی و. نو خوش او گلالی زکون کو در دیدم پری مجاو تاسو دو اروپا دلوی و چی ده مصحب او دین پا حق لمعلمات بول بستل و اسم دلو سراتون که برخی ترازو چی پا دی برخی که مجاو تاسو دو اروپا دلوی و چی ده اقتصادی جغرافی پا حق لمعلمات لسترو. قدر من زکون کو همیش دا پیاد واسطی چی اروپا لوی و چی یو لحقو و چی لجنبو سخش مرد کیشی کم چی ده خپل موکیت لعمل سخ خورا ده ارزش ور اقلیم لرگو برازمینو یا هم و چی لجنبو سخش مرد کیشی کم چی متدل اقلیم لری یعنی هوای نگرم ده او نه هم یخ ده او رشتن او پکشکی پا زیاد اکاسی سل ده او اروپا لوی و چی یو لحقو لوی و چی لجنبو سخش مرد کیشی خوش زکون کو کم چی دروی خواهو تایی وی خواته وچه ده یعنی پا دی لعمل سخه اروپا لوی وچه خورا اقتصادی ارزش لوی نموش ویلسو اروپا لسناتی لوی و سیمو سخه یو دیر پرمختللی اقتصادی وچه ده کم چی پا دی لوی وچه کی ترزمی کلانی زیاد شمیر زیرمشته دی لغد دبرو سکاره نیف دی همدارنگ دغش زیرمی چی دی ده اروپا دلوی وچی پا اقتصاد که خورا مهم ارزش لری او ده اروپا دلوی وچی اقتصاد برختی آور کرده ده دیر سم گلالی و قدر منزدکو کو د اروپا د دوی وچی کوم قرار مالداری یا هم کوم قرنیس حاصلات چی دی د علم و پوهی و تکنالوشی پا وسط سر سوال کیجی کوم چی پا دی که زیاد پا خورا مهم پرمختگ را میسته کردی دی یعنی د اروپا د دوی وچی د آلمان، انگلستان و فرانسی سناتی تو کی چی و طولی نری تا صادری جی یعنی ده غلوی وچی که ده سناتی تو که دوم را پراختیا پیدا کرده چی دوی ده خپل سناتی تو که د آلمان هیواد زینی سناتی تو که ده انگلستان و فرانسی سناتی تو که ده نری سخنور هیوادون تا صادریجی او هغوی هم تریست پاده کبین. ده دی درسان که درمون او گلالیز ده کون که رو پاله وچه یو لحوغ لیو چه لجم لوسه خشمل کیجی چی کرنه مالداری و پکش که روچ دی رواج دی یا هم دود دی ده اروپا لیو چی اقلیم او پرا اورش ده لرون لعمل سخه ده کرنی او مالداری ده ودی لپاره شی لاری چاری برابری کردی دی او ده غچه پریال چی دی ده کرنی او مالداری لپاره یو برابر چه پریال لجم لوسه خشمل کیجی چی پا اروپا لیو چی که کرنه سنانسه پا طول اروپا که زیاد رواج لری او یو ده یو ده دی ده دوستو یا هم کلتور لجملو سخه شمیرد کیجی سره لدی سخه چی پا دیلو یو وجه کی هیوادون خپل د ارتیا و خوراکی تو کی یو پر پینزه برخه بندی جوری وی یعنی زیاد یو پر پینزه برخه بندی دی خپل خوراکی تو کی جوری وی خود هایلند هیواد چی بیدی در نازده کون کو ده دی هیواد لوگو هیوادون ده دی لوی وچی یو لوگو هیوادون لجملو سخه شمیرد کیجی کسا هم دی ده خپل کورنی ارتیا وی ده خپل کورنی زو حاصلات و همچنان مالداری سخه پرکی وی یو سنور اندازه بیداغ کرنیز حاصلات او همدارنګ دغه مالداری کې کوم غوشی چې دی کوم لبنیاتونه کوم شان چې دی لسته راوړي دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداری چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کېږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښې محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لیږدوي بهرني هیوادونو ته یې استوي. همدارنګه قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر درېو برخو باندې ویشل سوي دي چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګۍ ته چې نږدې دي کوم چې یو